د ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 نمبر پریکړلیک ته په نه پاملرنې سره د افغان ښځو حقونه له پامه وغورځول. میرمن بار پرون د جون 18 پر ټویټر ولیکل کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه مهال له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه د ښځو د حقونو پوښتنه وشوه، نو هغه دې مسلې ته هیڅ راز اهمیت ورنه کړ او دا یې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي موضوع بلله چې په خپلو کې به یې حل کړي. زلمي خلیلزاد تر اوسه د میرمن بار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروستی راپور رد کړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا راپور د لویدیځ بې ځایه پروپاګاندا یې نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې څوک د انسان د قاچاق په جرم ونیول شي نو مجازات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د غبرګولي په 15 مخپور شو افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې حکومتونه یې د انسانانو د قاچاق یا د حکومت په چارو کې د اجباري کار په دولتي کمپونو کې د ناوړه جنسي استفادې او په دې کمپونو کې د ماشومانو د جلب په برخو کې پالیسۍ او مستندې طرحې لري. ښاغلی مجاهد په ځواب کې لیکلي دي چې انساني قاچاق د افغانستان له پولو بهر ترسره کیږي چې مخنیوی د نورو هیوادونو مسؤلیت دی نه د دوی د حکومت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د متحده ایالاتو په دې راپور کې د هلکانو او تنکیو زلمیو د قاچاق او د جبري کار د ساحې پراختیا د اندېښنې وړ مسایل دي. د طالبان حکومت وایي په کونړ ولایت کې د ماڼوګي ولسوالۍ د برېښنا بند د رغونې چارې به بشپړې کړي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د اقتصادي کمیسون په نوبتي غونډه کې پریکړه وشوه چې د مالی وزارت د ماڼوګي بند د رغونې د پاتې چارو د بشپړولو په هدف د قراردادي شرکت پیسې ورکړي او یاد شرکت باید د پوروړیو پیسې پرې کړي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان سره د نړیوالو مرستو له کمېدو د سلګونو عمل منفیا پروژو د رغونې چارې په ټپه ولاړې دي او ډېرې پروژې نیمګړې پاتې دي. د طالبانو حکومت اقتصاد وزیر د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچاله مشرې سره په کتنه کې له افغانستان سره د نورو بشري او بنسټیزو مرستو غوښتنه کړې. د وزارت پر ټویټر خبر ورکړی چې د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف پرون د جون 18 له ایزابل موسارت سره وکتل. د خبر له مخې د اوچا مشرې له افغانانو سره د بشري مرستو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د عبداس خیال کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مخکې ویلي وو چې اوس مهال افغانستان د سخت بشري بحران سره مخامخ دی او 3.7 میلیونه افغانان چې د دې هیواد له دریو دوه برخه وګړي جوړوي بشري مرستو ته اړ دي او د دې مرستو د تمویل لپاره سمدستي 900 میلیونو ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي. په پولند کې د متحده ایالاتونو سفیر پرون د غرور په نوم په غلاریون کې ګډون وکړ چې هر کال د پولند په پلازمینه وارسا کې جوړیږي. مارک پرچنس کې په داسې حال کې چې د امریکا بیرغ ورسره او د امریکا د سفارت له سبانې دیرشو نورو کارکوونکو او د کاناډا او اتریش او نورو لویدیځو هیوادونو له استازو سره یو ځای په دې پریډ کې برخه واخیسته. پرچنس کې وویل چې متحده ایالات د وګړو ترمنځ مساوات مني او زیاته یې کړه چې له جنسیتي پلوه متفاوت خلک له سختې مبارزې سره مخامخ دي. د امریکا سفیر همداراز وویل چې پروسیو کلونو کې متحده ایالات او لویدیځ هیوادونه د پولند د حکومت د محافظه‌کاره پالیسیو په اړه چې ولس او ماشومانو ته هم جنس باز ښځې او نارینه دو جنسه او ترانسجندر وګړي د ګواښ په توګه معرفي کوي اندېښمن دي. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د لوبو له میدانه په یوې بلې اونیزي ورزشي خپرونه کې مو هرکلی کوم. یو بیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخت ده. د فوټبال ملي لوبډلې تر اتیا کلن ځنډ وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي تر سره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوال شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. نو نوموړي سره په دې غږېدلی وو چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونې مهم مطالب: د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د یوازنۍ ټیسټ لوبې پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر.
مهم ټکی چې دا هغه اتورټی ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه وي، شفافه سلیکشن وي، او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د هغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځنډ وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش لټیسټ سیالی کوو. دواړو لوبډلو یوازنۍ ټیسټ لوبه د چهارشنبې په ورځ د جون میاشتې په 23 نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه، افغان لوبډلې پچو وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. بنگالي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 302 شپېته منډې وکړې. د دوی مخکښ توپ وهونکی نجمل حسین شانتو چې سلیزه ووهله. په افغان توپ اچونکو کې بیا نجات مسعود دوه، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران، عبدالملک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازی، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یامین احمد زید افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیم زید، بیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکړل شوی. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسدالله خان یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. ښاغلی اسدالله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼې کې ویل شوی دی چې پخوانی مشر نورالحق ملکزي د کورنیو بوختیاو پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دی چې ښاغلی اسدالله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. تر دې وړاندې دا دنده نورالحق ملک زی پر مخ پیوله چې ویل کیږي چې شخصي بوختیا ول عمل یې استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دنده کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډله روان کال په دوه وسترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. د دوشنبه په ورځ د جون په 12 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر باندې کې لیکل شوی چې اسدالله خان له دې وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیست په توګه دندې ترسره کړې دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نور غړو په تړه وایي د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت له مخې به ښاغلی اسدالله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملکزی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. ناراض به محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسدالله خان له قوله لیکل شوی: افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمیر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټولو ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکل کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسدالله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو او کورنیو ته ډېره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولیو پترت کې خپل دواړه سیالۍ وبایللې. د کافا تلولیو پترت کې افغانستان خپل لومړی سیالي 1-0 پر وړاندې کوربا قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې 6-1 پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر اتیا کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 14 نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یو ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې و 50مه دقیقه وه چې افغان لوبډلمشر فرشاد نوري په ښې پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله المتیری له دې امله روزنه ترسره نه کړای شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې یې د لوبې اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمیدالله یوسفزی د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته شپږ نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبو کې یې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډېر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینۍ لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 15 ورځې د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10 نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پیل شوې وه د همدې میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 409 شپېته منډې وکړې. دا دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 شپېته او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د اجنکیا رهاني د ناتیا منډو پر مټ 206 نوي منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشهر پټ کمینز درې هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپ وهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 220 منډې وکړې او خپله پاڼۍ نوره ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کاري خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او نه سوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له څلورمې ورځې خپله توپ وهنه پیل کړه. د څلورمې ورځې تر پایه یې درې لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 243 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ درې لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 3 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کندړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت شپږ درش کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تاو رحمان ساقی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 ورځې او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت 6 سب کلبونه ګډون لري. په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 101 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالۍ جوړیږي او دوی پکې خپل وړتیا وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وای
کلب لیول یا انټر کلب چې ورته مونږ ویل شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یو لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې پچا کی هغه را څرګندېږي، د دې د لارې کولای شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي د پرفارمنس په واسطه باندې، دغه رنګ ګریډ 1 کوي بیا ګریډ 2 کوي فرست کلاس دغه سیالۍ لپاره دا یو مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګری د لوبو لیدلو ته راغلي دي، هر یو د خپلې خوښې لوبډله او لوبغاړي هڅوي وایي
د انټر کلب سیالۍ څخه خوند اخلي. کنړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړي او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچوي تر څو د کرکټ مینهوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هیواد په 24 ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرورې دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه موږ د خبرورې په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسدالله خان د خپلو نویو پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
ښاغلی اسدالله خان، یو ځل بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي
افغانستان لوبډلا دایمي سمره خکو دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا. بیا په مخ کې د مور چیلنجز دي، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا. تر څو پورې مونږ یو داسې ټیم جوړ کو چې هغه د مونږ ته لانګ ټرم لاړ شي. هر شی چې دا د ټیم گیم چی دا یو پروسس واړی. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شهیدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د احمد غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده، هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
دما پند توپیر به هیڅ هم نوی تر ټولو مهم ټکه چې دا هغه اتورټی ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه او شفاف سلیکشن او هغه د کوچ د کاپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته دا غوپ هم هنګي باندې یو شی جوړ سي، نو ان شاء الله چې بهترین ریزلټ ورکړي. دغه یو کای توپیر بولې کای ډیفرنس بولې، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې که دغه وخت کې تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنګلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري، ولی په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوب نشي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده، نو په دې کې خامخا زیاتره اډوانټیج دی هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا سریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمونږ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ د ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرس ته چانسز هم ورکو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز بالینګ پوزیشنز کنه، نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ ور نږدې کیږو، ان شاء الله تاسو به ګورئ چې د موږ پرفارمنس هم ښه کیږي او د موږ هغه واضح پوزیشن هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم په لار اچول کیږي او ریزلټ به ورکوي ان شاء الله.
د روان کال په آخري میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډېر نږدې وو چې
مونږ انډیا ته شکست ورکو، مونږ ډیر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکو، مونږ ډیر نږدې وو چې شریلنکا ته شکست ورکو، مونږ ډیر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فل ممبر په انګلینڈ کې چې هغه د مونږ کنډیشن هم نو په انګلینڈ کې مونږ هغوی ته مشکلات جوړ کړل. نو طبعا چې په ایشیا کې ده نو خامخا د موږ لوبغاړي دي په ایشیا کې لږ قوي دي چې تر څو دی ښه پرفارمنس وکړي دي هر ټیم خلاف. که تاسو په پرتله کې تیر ورلډ کپ او دغه ورلډ کپ په دې کې که تاسو وګورئ چې موږ فاسټ بولینګ ډیر ښه شوی ده، اسپیشلی د عمرزی راتګ سره، د فضل حق فاروقي راتګ سره، نور دغسې آل راؤنډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډیره ښه ګټه رسوای سي او موږ ډیر امیدونه تیر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره آسانی سره د موږ خلاف سکور نسی کولای. دغه یو د موږ سره ډیر مضبوط پوینټ ده چې موږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د موږ بالینګ ډیر مضبوط.
د شریلنکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې، لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغی نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو، عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لنډ کې وو هیڅ چانس ورنکړل شو، دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي.
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو، د رول معلومولو، په رول کې بیا یو پلیئر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې، نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو، چې تر څو موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
تالاند د یو لوبغاړي د غوره کولو لپاره معیارونه څه شی دي؟ موږ په پخوانیو وختونو کې لیدلی وو چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظه یو که څه بدلون ته مونیت شته؟
طبعا ګوره، دا خو پالیسی ده، نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم، نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم، نو دا د پالیسی برخه ده. طبعا به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې شی وایي په هغه په لاره باندې بزو او ټیم به سلیکټ کوو، نو بیا هم زه ډیر زور سی به ورکوم هغه نیشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته، نو خامخا دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنٹ لائن کی البته یی ټیم سرای او د ډیسیژن کای ترسو د خپل فیصله مضبوطی کی او افغانستان ټیم ته ګټه ورسې.
یو غټ چیلنج چې مونږ تخکاری هغه په شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بک اپ وکټ کیپر توپ وهونکو نشټواله ده. ته هم په همدې اند چې داسې لوبغاړی نشته چې د ګربز پر ځای راتلونکو وختونو کې ولوبېږي.
بالکل، بدل خو سل فیصده د هر لوبغاړي باید وي، نه تنها د ګربز بدل وي، ځکه چې سپورټس د لوبې دي، هر شی پېښېدای شي، امپیټ کېدای شي، هر شی کېدای شي، نو بدل الحمدلله شته دی. دغسې موږ سره اکرام علي خیل ده، موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده. پاتې د ګربز خبره، هغه یو بهترین لوبغاړی ده، د نړۍ په تر ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي، ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی ده. کله کله به هغه آؤټ آف فارم کېږي، ډېر پلیران دغسې آؤټ آف فارم کېږي.
د کرکټ یو شمېر څارونکي وایي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه ده، نو له دې لارې ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکامه ثابتېږي. له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل، د افغانستان د ډومېسټک کرکټ لکه څنګه چې موږ ګوره، موږ ډېر کم وخت کې فل ممبرس یو، د مخکې موږ اسوسییټ وو، نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو تر څو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ په راتلونکي کال کې ډومېسټک سټرکچر هم لږ چینج کړو او ډومېسټک سټرکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوایرمنټ دي، یعنی د افغانستان د ډومېسټک پلیئر او د نېشنل پلیئر په منځ کې چې کوم ګیپ ده هغه ختم کړي، نو یا هغه نږدې ور ورسېږي. نو ان شاء الله تاسو به په نوي کال کې د افغانستان د نوي ډومېسټک سټرکچر ووینئ.
یو مهال تاسو ویلي وو چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دي. له دې خبرې مو موخه څه وو؟ آیا فکر کوئ چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویل چې پروسس دا یو پروسس غواړي، توازن جوړولو لپاره هر ټیم یې دغه خپل پروسس کې تاسو به کتلي، اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه ښه هغه ټیمونه کته لاړ شي، بل ټیم پورته راشي، د هغوی ټیم ډیر ښه شي. نو د توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې، دغه توازن جوړول باید په ډومېسټک کرکټ کې هم وي، ځکه چې په ډومېسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافي لوبه ولیکي، نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیخیږي کوم وخت چالتہ تیریږي نو هغه بیا د اسانی سره نسی ہینڈل کولای چې ځکه تاسو به کتلې چې د ډومیسټک پلیران چې کله انټرنیشنل کرکټ تلاسي نو هغه دومره آسان سکور نسی کولای یا آسان بولنگ نسی کولای نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی پر اتلونکي کال کې خپل نوی ډومیسټک سټرکچر اعلان کړي.
اخری پوښتنه دا ده د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وي چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې ترسره کړي؟
تبا انډر 19 ده تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ون ډے دی او دوه ټی 20 دی دی غوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډیسکشن کول دی غوی ته یو ټیم جوړول دی او ورپسې بیا د مور اے ټیم ده چې هغه به شریلانکا ته ځي ان شاء الله نو غوی ته هم یو ټیم جوړول دی چې هغه هم الټر سوچ مرته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې ویلي نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره ز په ډومیسټک کرکټ باندې او های پرفارمنس سنټر باندې چې تر څو موږ ته د نېشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي موږ چې په کوم ایریاس کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکمه انټرنیشنل ریکوایرمنټ لکه فاست بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنټ کې هغه 140 پلس هی باید نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکي وختو کې موږ د های پرفارمنس نه او د ډومیسټک کرکټ نه د ګټه واخلو چې موږ باید چې یو لس لوبغاړي خو په راتلونکو دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنت بولینګ شي په 140 کې یا 140 نه پورته وکړي چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسیږو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونۍ خبرونه بشپړه شوه او اوریدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان پسڑکی پسڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان سمور سرا چغی کم قربان افغانستان سمور سرا چغی کم قربان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشن بشی زرغن بشی وطن افغانستان افغان افغانستان پزڑکی میں کر لیتے جانا افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دا